طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د دولسمې دورې د ښوونیز پروګرام قدرمنو زده کوونکو او محصلینو په همدې هیله او امید یم چې تاسو به ټول روغ جوړ او سوکاله یې. دا د یو ځل بیا ستاسو لپاره د طبی زده کړې د پروګرام یوه بله درسي خپرونه وړاندې کیږي. په نن درسي پروګرام کې د جرد د ناروغۍ یا د ګاسترو ایزوفیجیال ریفلکس ډیزیز درملنه او د دې ترڅنګ د اکالیجیا په نوم ناروغي باندې هم خبرې کوو. د مرۍ بندښت یا اکالیجیا راځو لومړی د جرد په اړه غږیږو. په تیر پروګرام کې د جرد یا ګاسترو ایزوفیجیال ریفلکس ډیزیز په تړاو غږیدلې یو او مو ویل چې دا یو داسې ناروغي ده چې په دې ناروغي کې د معدې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید چې اچ سی ایل ورته وایي دا د معدې څخه د مرۍ پر لور راپورته کیږي او د مرۍ د مخاطي غشا د سوځیدو سبب کیږي، د هغې د تخریب سبب کیږي او د دې له امله د سینې دردونه پیدا کیږي، د زړه شاته چې مرۍ تیره شوې دي د هغې دردونه پیدا کیږي، سوځیدونکی درد وي چې موږ ورته هیرت باران وایو، د زړه سوځیدنه. د جرد د ناروغۍ په اړه د دې علتونه مو هم تشریح کړل، نښې نښانې، تشخیص او د درملنې په تړاو مو هم ځینې مهمې خبرې وکولې. اوس نو د درملنې مفصله تشریح کوو. د ډاکترانو په صفات څه ډول موږ ناروغانو ته د جرد یا د ګاسترو ایزوفیجیال ریفلکس ډیزیز درملنه کولای شو. هغه مهم نقاط چې په درملنه کې په پام کې نیول کیږي هغه کوم دي؟ په دې تاړو خبرې کو. یا ویشتمه صفحه درملنه یا نسخه د جرد لپاره، یعنی د جرد لپاره موږ کومه نسخه لرو، کومه درملنه لرو. لومړی د ژوند طرز العملونه، د ژوند طرز العملونه. دوهم درمل لیکل شوی دی، لاندې راشي ګورې. درمل دوه برخې لرو په درملنه کې. په درملنه کې څو برخې لرو؟ دوه برخې لرو. لومړی د ژوند طرز العملونه، د ژوند د کولو طریقې، په دې کې باید بدلون راوستل شي. لایف سټایل چینجینګ، د ژوند د سټایل بدلول. او دوهم درمل، کوم ډول درمل استفاده کیږي. ګورئ، درملنه په دوو برخو باندې ویشل شوې ده. لومړی د ژوند طرز العملونه، په دې کې بیا پنځه برخې لرو یا پنځه خبرې ما راوړې دي چې له یو نه تر پنځو پورې شمیرې مو ورکړې دي. لومړی شمیره کې د وزن کمول، که وزن زیات وي، یعنی د جړ ناروغانو ته وایو چې کچرې ستاسو وزن زیات وي. معمولا کلینیکونه کې د وزن د اندازه کولو لپاره باید تله هم شتون ولري، یا ډاکټر د ظاهري څیرې له مخې هم د یوه ناروغ وزن هغه اندازه کولی شي په تقریبي ډول چې ستا وزن زیات دی یا کم دی، یا د بی ام آی لوړ دی یا کم دی. نو که چیرې وزن زیات و، باید وزن کم کړي. او دا چې وزن په جرد یا په دې ناروغۍ باندې کوم اغیز لري په تړاو می په تیر پروگرام کې خبرې وکولې. د وزن د زیاتوالي پر مهال د ګډې فشار زیاتیږي، په ګډه کې په داخل کې هم واز د اضافه کیږي، بهر طرف نام د ګډې دیوال د واز د اخلي شخم یا فټ لري، بلاخره په میدا باندې بوج یا فشار ورځي او میدا دیو فشار لاندې وي، او د دې علت له امله د میدې په داخل کې محتویات هغه مارۍ ته راځي. نو د وزن کمول مهم دی. دوهم، د غوړ لرونکو او مساله لرونکو خوړو، چاکلیټ او کافی زیات استعمال کمول. ناروغانو ته توصیه کوو چې ډیر غوړ خوراکونه، ډیر مساله دار خوراکونه، هغه مساله یا هغه خوراکونه چې ډیره مساله لري، چاکلیټ یا خوږه شیان او قهوه څښل، دا باید کم شي، ځکه دا ټول شیان ایچ سی ایل زیاتوي، د معدې تیزاب زیاتوي. کله چې د معدې تیزاب زیاتیږي، نو دغه د جلد ستونزه تکرارن یا په دوامدار ډول رامنځته کیږي. دریم، د خوړو وروسته سمدستی مستقیم نه کیناستل. کله چې خوراک وشي له هغې وروسته په سم ډول باید کیننی، یعنی کله چې په سم ډول یا مستقیمن کینی، نو معدا په هغې باندې فشار راځي او د معدې په داخل کې تیزاب محتویات دا د مرۍ پر لور راپورته کیږي. په کومو ناروغانو کې؟ په جلد ناروغانو کې. په عادي کسانو کې دا ستونزه نه وي. هغه کسان چې جلد ستونزه لري یا دغه ناروغي لري چې دې پروګرام کې تشریح شوه. څلورم، د خوب پر مهال د سر لوړول. کله چې دغه ناروغان چې د جلد ناروغان دي، دوی خوب کوي، باید سر څه نه څه لوړ کیږدي، 15 سانتي متر پورې، یعنی بالښت یې 15 سانتي متره یا 60 سانتي متره دومره لوړ وي، تر څو مارۍ یې لږ پورته وي او معدا یې لږ لاندې خواته وي، او د دې کار یا د دې له امله به د معدې محتویات مارۍ ته نه راځي. ښه، پنځمه نقطه کې د سیګریټ او الکولونه استعمال. دا د هضمي سیستم ګڼې ناروغۍ نورې هم رامنځته کوي، او د دې تر څنګ د سپینکټرونو د کلکېدو سبب کیږي او په سم ډول هغه نه بندېږي. دوا د درملنې لومړۍ برخه. درملنه موږ وویل چې دوه برخې لري، یو د ژوند طرزالعملونه و، دوهم درمل دی. اوس د درملو په تړاو غږیږو. د جلد ناروغانو ته کوم درمل موږ ورکولی شو؟ لیکل شوی دی درمل آنټي اسید شربت کارول. کوم شربت؟ آنټي اسید شربت کارول، د ضرورت پر وخت یوه یا دوه کچوړې. ناروغانو ته آنټي اسید شربت ورکوو د ضرورت پر وخت. ګورئ، د آنټي اسید شربت په اړه زما دا خبره په یاد وساتئ، آنټي اسید شربتونه هر وخت ما استفاده کوئ، او یا کله چې د جلد ناروغان دغې لپاره موږ آنټي اسید شربت ورکوو، دوی ته وایو چې هر وخت یې مه کاروه، هغه وخت استفاده کړه کله چې د معدې تیزاب زیاتیږي، کله چې د زړه سوځېدنه رامنځته کیږي، هارت برن، کله چې د معدې دردونه پیدا کیږي. په یاد ولرئ، هغه ناروغان چې د معدې دردونه ورته پیدا کیږي، آنټي اسید شربت یې په یوه یا دوه دقیقو کې دننه آراموي. نو هیله ده دا عجل درملنه د هر ناروغ لپاره، خصوصا د معدې د ناروغانو لپاره دا زده کړئ. خو په یاد ولرئ، آنټي اسید شربت د ضرورت پر وخت کارول کیږي، لکه د درد درمل چې د ضرورت پر وخت کارول کیږي، آنټي اسید هم درد له منځه وړي، ځکه د معدې تیزاب هغه خونسه کوي، له منځه وړي، نو درد ختمیږي. نو هدف دا ده چې آنټي اسید د دې استعمال هم په جلد ناروغانو کې لازمي ده، تر څو د معدې تیزاب دا راکم شي. ښه، لیکل شوی د آنټي اسید شربت کارول د ضرورت پر وخت یوه یا دوه کچوغې، یوه کچوغه، دوه کچوغه، حتی درې کچوغې هم استفاده کیدلی شي. که چیرې دغسې د معدې جوش و، د زړه سوځېدنه و، څلور کچوغې، حتی 15 کچوغې هم استفاده کیدلی شي، یعنی د ضرورت پر اندازه، تر څو هغه معده کې چې کوم تیزاب دی هغه خونسه شي. دوهم ډول درمل رینیټیډین ناروغ ته ورکو. یو خو انټیاسید په نسخه کې ورکو، دوهم ورته رینیټیډین هم لیکو. په نسخه کې ورته کوم درمل لیکو؟ رینیټیډین. رینیټیډین درمل مو درته ویلای دی، نوم سره تقریبا بلد یی. دا د معدې لپاره درمل دی، د معدې تیزاب د نه کولو سبب کی. د ایچ ریسپټر یا د هیستامین ریسپټر بلاک کوي. ډوز یې 150 ملی ګرام د ورځې دوه ځله. 150 ملی ګرامه ګولۍ په ورځ کې دوه ځله، سهار او ماسخوتن. دا د چا لپاره؟ د رینیټیډین په نوم درملو لپاره ډوز دی. وخت شپږو نه تر اته اونیو پورې. کومو ناروغانو ته؟ د جړ ناروغانو ته دا د شپږو نه تر اته اونیو پورې دا درمل ورته ورکوو. تر ډیره پورې ناروغان یوه تیروتنه کوي چې د معدې درمل هغه د لنډ وخت لپاره استفاده کوي. فرضاً هغه درمل چې د معدې تیزاب نه کوي دوه ورځې استفاده کړي، ناروغ ووایي چې نور خو ښه شوم ځکه د معدې تیزاب نه شي. خو د دې لپاره چې په دوامدار ډول د حجرات کمپریس شي، ډیپریس شي او کمزوري شي تر څو د سیلو هغه تولید هغه رقم کړي. ګوره حجرات ځینې وخت عادتی شي، په څه باندې؟ په دې باندې عادت شي چې ډیر ایچ سی ایل جوړوي، اکټیو شي یا اور اکټیو شي، ډیر فعال شي. نو کله چې پی پی آی درمل لکه اومیپرازول، پینټاپرازول یا دغه درمل استفاده کوو یا رینیټیډین، فیموټیډین دغه درمل ورته ورکوو، دا د معدې تیزاب ورو ورو نه کوي، کمزوري کوي او هغه حجراتو باندې تاثیر کوي چې دغه تیزاب کم تولید شي او بالاخره حجرې بیرته عادي حالت ته راګرځي. نو ځکه دلته راخیستل شوي دي چې د شپږو نه تر اته اونیو پورې، شپږو نه اته اونۍ، ګورئ تقریبا تر دوه میاشتو پورې دغه درمل باید استفاده شي، خصوصا د جړ ناروغانو ته چې په دوامدار ډول د دوی مرۍ ته اوبه راځي. ګورئ دا ستونزه په ټولنه کې ډېره عامه ده، په دوامدار ډول د دوی ستون مرۍ ته، حتی خولې ته تروشې اوبه راځي، ترخې اوبه راځي. ښه، مخکې ځو. دریم ډول درمل هم ورته ورکوو چې هغه اومیپرازول دی. اومیپرازول 100 ملی ګرامه ګولۍ دي، پسته پکټونه دي، ډیر عام دي او په ټولنه کې ورته د تخم ګولۍ وایي، د معدې لپاره د تخم ګولۍ. دا ناروغانو ته ورکوو او دا یوه خبره ورسره کوو چې د تخم ګولۍ د دې کپسول نه مخلص او یوازې تخم مه خورئ. ځینې ناروغان ما لیدلې دي، ګورئ چې هغوی د تخم ګولۍ سرونه ترې خلاص کړي، دغه تخم یې خوري او دوی به څه وایي؟ داسې وایي چې زه غواړم چې د درمل ژر تاثیر وکړي، دغه پلاستیکي پوښ ترې لرې کوي. اصلا دغه کپسول یا دغه پوښ د څه لپاره دی؟ دا د دې لپاره دی چې دغه ګولۍ چې کله معدې ته لاړه شي، دغه کپسول باندې د معدې تیزاب تاثیر نشي کولای تر څو هغه مات کړي. نو ګولۍ یا دغه کپسول دا د معدې نه سالمه تیریږي یا سلامت تیریږي، چیرته تیریږي؟ کولمو ته. او په کولمو کې نو پوښ ترې لرې کیږي، په الکلي محیط کې، په تیزابي محیط کې مقاوم وي. په تیزابي محیط کې هغه پوښ هغه نه ماتیږي، باید مات هم نشي. د دې لپاره چې دغه درمل چې کوم دي په دې باندې بیا ایچ سی ایل هم تاثیر کولای شي. نو د ایچ سی ایل څخه د خوندي ساتلو لپاره دا له ځانه یو پوښ ته لکه یو ډال، یو ساتونکی، او دغه ګولۍ یا دغه درمل لومړی ځان د ایچ سی ایل نه تیروي، کولمو ته ځي. ګوره تاثیر یې داسې نه دی چې ډایرکټ په معده کې تاثیر کوي، کولمو ته ځي. له کولمو نه وروسته وینې ته جذبیږي، په وینه کې بیرته د معدې دیوال ته راځي او هغه حجرې چې پرایټل حجرې دي، چې درې حجرات دي، په هغې باندې تاثیر کوي، پروټون پمپ انهیبیټ کوي. نو هدف دا دی چې اومیپرازول ګولۍ دغه کپسول دي، همدغه کپسول باید ناروغانو ته توصیه شي. خو دا په ورځ کې یو ځل استفاده کیږي ځکه د څلورویشت ساعتونو لپاره کار کوي. څلورویشت ساعته د معدې د دیوال حجراتو باندې تاثیر لري. ډوز یې ګوره لیکل شوی، یو ټابلیټ د ورځې یو ځل د خوړو مخکې په نهار ښه تاثیر لري. وخت یې د څومره وخت لپاره درملنه کوو؟ عموما د څلورو نه تر اته اونیو پورې، د څلورو اونۍ څخه نیولې تر اته اونیو پورې، یعنی تقریبا دام تر دوو میاشتو پورې ناروغانو ته ورکوو. یوه خبره په یاد وساتئ، د دې معدې دغه درمل چې ما یې نمونه یاد کړل لکه اومیپرازول او تر څنګ یې رینیټیډین، یو منفي تاثیر په بدن کې رامنځته کوي چې ستاسو ورته پام وي. په دوامدار ډول د اومیپرازول استفاده دا په بدن کې د ویټامین بی دولس چې ورته میکوبالامین وایي د دې د کمښت سبب کیږي. میکانیزم دغسې دی چې په بدن کې کله چې سیل جوړیږي، په معدا کې سیل جوړیږي، دغه سیل انټرنزیک فیکټور فعالوي، آی ایف فعالوي. د انټرنزیک فیکټور په اړه مخکې هم څو خبرې کړې دي چې دغه انټرنزیک فیکټور ویټامین بی دولس هغه رانیسي او په کولمو کې جذبوي، یعنی د ویټامین بی دولس سره یو ځای کیږي. نو کله چې په بدن کې ایچ سی ایل نه وي، نو آی ایف یا انټرنزیک فیکټور نه فعالیږي. دغه یو ډول مواد یا یو ډول فیکټور دی چې دا نه فعالیږي. کله چې دا فیکټور نه فعالیږي، نو د ویټامین بی دولس د جذب هغه کوم اندازه چې دغه رقمیږي، یا په ټوله کې ویټامین بی جذب یا د ویټامین بی دولس جذب نه کیږي. او کله چې ویټامین بی دولس نه شي په بدن کې جذب نه شي، بیرته بهر ته پایته موادو کې بهر شي، نو تاسو پوهیږئ چې ویټامین بی دولس که چیرې نه وي په بدن کې یا کمیږي، یوه انیمیا رامنځته کیږي یا د وینې کمخونی رامنځته کیږي، هغې ته میگالوبلاسټیک انیمیا وایي. نو په دوامدار ډول د دغه درملو استفاده په بدن کې د وینې د کمښت سبب کیږي په لنډ ډول، یا د انیمیا د رامنځته کیدو سبب کیږي. کومه انیمیا؟ میگالوبلاسټیک انیمیا. انیمیا ګانې یا د وینې کمخونی د په راتلونکي کې مفصل تشریح کوو، بیا یې ښه په میکانیزم باندې پوهیږو. له دې وروسته دغه موضوعات د تکرار تاسو ته راځي. ګورې دلته ما دا موضوع تشریح کړه، هلته بیا موږ چې انیمیا وایو، په انیمیا کې به یو ډول انیمیا یا کمخونی میگالوبلاسټیک انیمیا ووایو، بیا به علتونه وښیو چې علت یې دا ده چې یو څوک فرضاً په دوامدار ډول اومیپرازول استفاده کوي، نو دغه ویټامین په بدن کې نه جذبیږي، او دغه میکانیزم هلته بیا هم تشریح کیږي. نو تیب له دې وروسته تاسو ته ډیر خوندور راځي. معمولا په تیب مالجوي کې یا ایم ډی کې دغه لومړي دوه درې سنفونه ډیر سخت وي، وروسته موضوعات تکرار راځي، او تر ډیره پورې محصلین په درسونو باندې ډیر بریالي وي او درسونه ورته ډیر خوندور وي. ښه نو محصلینو، همدغه موضوع په همدې ځای پرېږدو. د مارې بندښت یا اکالیژیا باندې خبرې کوو. څه ډول؟ اکالیژیا، اکالیژیا، اکالیژیا د مارې بندښت ته وایي. لیکل شوی دی اکالیژیا یوه ناروغي ده چې پکې د مارې عضلې سم حرکت نه کوي، او د مارې ښکته دروازه یعنی لاندنۍ دروازه یا سپینټر په وخت نه خلاصیږي. له همدې امله خوراکي مواد او مایع په مرای کې پاتې کیږي، او د خوړو هضم ستونزمن کیږي. اوس یې تشریح کوو. همدغه موضوعات لږ وایو، نور وخت کم دی. اکالیژیا د مرای بندښت، اکالیژیا ځینې ناروغان تاسو ته به کلینیک ته راتللی شي یا راځي، هغه درته وایي چې زه ډاکټر صاحب خوراک نشم کولی، خوراک مې په ستوني کې بند شي، نشم یې تېرولی. دې ستونزې ته اکالیژیا عامه ستونزه ده. ګورې په هضمي سیستم ناروغیو کې تر ټولو عامه ستونزه دا هم شمېرلی کیږي، لکه څه ډول چې جرد عامه ستونزه ده، اکالیژیا هم ډېره پیښیږي. ناروغان وایي چې زه ډیسفاجیا لرم. دوی داسې نه وایي، دوی خو وایي چې په تیرولو کې ستونزه لرم، خو اصلا دغه ستونزه ته ډیسفاجیا وایي. نو دغه ستونزه چې کله دوی لري، نو د دې ستونزې له وجې کلینیک ته درته راځي، تاسو یې باید درملنه وکړئ. د درملن لپاره څه کول پکار دي د دې پتاړه وغږیږو په ډیر ساده ډول مو دغه موضوعات راټول کړي دي. د مارۍ بندښت یا کالج باندې پوه شو چې یوه ناروغي ده. د مارۍ کوم عضلات چې دي لکه سرکولر دایروي عضلات یا اوږده عضلات، دا عضلات په سم ډول حرکت نه کوي. کله چې عضلې په سم ډول فعالیت نه کوي نو خوراکي مواد پکې سم نشي تللی، پکې بندیږي، ځکه د عضلې البته د مارۍ کوتر دومره پراخه نه دی. مارۍ خو داسې موجي حرکت لري، یو ځای ټینګ شي خوراکي مواد مخکې ټیلا شي، بیا هغه ځای ته چې ټیله شي هغه ځای کې هم فشار راشي، بیا ورو ورو داسې دغه فشار ورو ورو لاندې خواته راځي. د حالت اکالي ژه وایي، البته د مارۍ پیرسټالیتیک حرکتونه وایي. ښه نو ستونزه باندې پوه شوای، یوه ستونزه د مارۍ د عضلې حرکت کمزوري ده، او دوهمه ستونزه لاندینای وال لور ایزوفیجل سپینکټر یا کارډیاک سپینکټر چې په تیر پروګرام کې په جړ ناروغي کې هم ورباندې وغږېدو، هغه په سم ډول نه خلاصیږي. خوراکي مواد په مارۍ کې پاتې کیږي، ناروغان ډیر تکلیفي. علتونو باندې خبرې کوو. لومړی ای انځور وګورئ، هیلتی ایسافیگس، نارمل حالت کې کومه ډوډۍ یا کوم څه پکې بند نه دي، په اکالیجیا کارډیا برخه کې یا اکالیجیا برخه کې یا په اکالیجیا ناروغي کې تاسو ګورئ مارۍ د خوراکي موادو ډکه شوې ده. خوراکي مواد پکې په ژیړ رنگ سره تاسو ته ښکاري. ښه نو دغه ژیړ رنگ کې تاسو ته خوراکي مواد ښکاري، دلته بند پاتې شوي دي ځکه لاندې سپینکټر بند دی. ښه نښو باندې خبرې کوو. مخکې له دې چې په نښو یا نښانو باندې خبرې وکړو، ښه دا ده چې په علتونو باندې خبرې وکړو. کازس، ولې دا حالت رامنځته کیږي؟ لومړی د مارۍ عصبي حجراتو خرابیدل. د مارۍ عصبي حجرې ځنګړي فلیکزس دي، ځنګړي حجرات دي چې د مارۍ عضلې ته حرکت ورکوي. کله چې د عصبي حجرې کمزوري کیږي نو د مارۍ عضلات په سم ډول حرکت نشي کولای. دوهم، د عضلاتو کمزوري، هغه عضلات چې په مارۍ کې شته دي دا کمزوري شي، اټروفي وکړي. د دې له امله هم اکالیجیا رامنځته کیږي. دریم، نه پیژندل شوی علت یا آیډیوپاتیک، هیڅ علت یې نه وي معلوم چې ولې دا ستونزه ده. ځینې وخت ګورې په طبابت کې هم ځینې شیان نامعلوم پاتې وي، د ځینو ناروغیو علت معلوم نه وي چې ولې دا حالت رامنځته کیږي. نو نه پیژندل شوی علت هم شته دی چې دغه ستونزه رامنځته کیږي، خو په علت یې نه پوهیږو یا په علت یې نشو پوهیدلی چې ولې دا حالت رامنځته کیږي، ولې یو ناروغ خوراکي مواد نشي تیرولی. نو کله چې یوه ناروغي نه پیژندل شوی علت لري هغې ته آیډیوپاتیک وایي. آیډیوپاتیک، ښه په نښو باندې خبرې کوو. کومې نښې نښانې به شتون ولري کله چې اکالیجیا ناروغي شتون لري؟ لومړی، د خوړو تیرېدو ستونزه چې دې ته ډیسفاجیا وایي، یوه دا ستونزه رامنځته کیږي. ډیسفاجیا یعنی د جامدو او مایع دواړو لپاره د خوړو تیرېدو ستونزه وي. د جامد او مایع دواړو لپاره دا ستونزه وي. د خوړو تیرېدو ستونزه چې ورته ډیسفاجیا وایي، د جامد خوراکونو لکه کلک خوراک چې موږ کوو فرضاً مڼه خورو، او مایع خوراکونو فرضاً اوبه څښو، د دې دواړو لپاره دغه ستونزه شته وي. یعنی یو کس په اوبو کله چې اوبه څښي، اوبه یې هم په مارۍ کې بندیږي او کلک خوراکي مواد هم په ستوني کې په مارۍ کې په دې لارو کې بندیږي. دوهمه نښه خولې ته د خوړو بیرته راتلل چې دې ته ریګرجیټیشن وایي. دوباره چې کله یو څه راځي هغې ته ریګرجیټیشن وایي. خولې ته د خوړو بیرته راتلل ځکه لاندې مارۍ بند وي، خوراکي مواد په مارۍ کې جمع کیږي، نو بیرته خولې ته راځي. دریمه ستونزه د سینې درد یا فشار. د سینې درد هم وي او یا فشار یو ډول دروندوالی وي، داسې نیونکی حالت وي، ځکه تاسو به لیدلی وي کله چې خوراکي مواد ځینې حالت کې پوستونی کې بندیږي یا په مارۍ کې بندیږي داسې نیول کیږي. یا ځینې محل چې کله خوشان تیروئ، وچ خوشان تیر کړئ، اوبه ورسره نڅکئ یا په بیړه خوشان تیر کړئ، داسې لیکه وکړي په د سینې په برخه کې او یو ډول درد احساسېږي، درون درد احساسېږي. او ما مخکې ویل چې د سینې درد هم وي، ګورې دا درد کیدای شي نیونکی درد وي، داسې نیونکی درون درد وي، فشاري درد وي. څلورم، وزن کمښت. وزن د دې خلکو وزن کمیږي، ولې کمیږي؟ معدې ته څه نه ځي په سم ډول، خوراک سم نشي کولی. کله چې یو څوک خوراک کم کوي، سمی نه کوي، نو وزن یې کمیږي. پنځم، د شپې له خوا د خوړو بیرته راتلل او ټوخی. د شپې پر مهال دا ستونزه ډېره وي. ولې؟ علت یې همدا ده چې د شپې له خوا یو نفر ویده کیږي، هغه پروت وي او خوراکي مواد هغه نور هم خولې طرف ته راګرځي. ښه، مخکې ځو د تشخیص په اړه خبرې کوو. څه ډول پوهیږو چې اکالج شتون لري؟ لومړی، د ناروغ د نښو او تاریخچه ارزونه. نښې ګورو، دا چې کومې ستونزې درته ښایي هغه تاریخچه ترې اخلو، دا ټول ارزوو. دوهم، د مرۍ اکسرې د رنګا موادو سره، تر څو د مرۍ پراخوالی وګورو. د مرۍ اکسرې کې لومړی رنګا مواد، ما تېر پروګرام کې درته وویل، رنګا مواد ناروغ ته ورکوو، او کله چې رنګا مواد ناروغ ته ورکړو بیا اکسرې ترې اخلو. رنګا موادو کې موږ ورته باریوم په نوم مواد هم ورکولی شو. باریوم، کله چې باریوم ورکړو هغه په ستوني کې یا په مرۍ کې البته بند پاتې کیږي، بیا چې اکسرې اخلی دغسې سپینوالی په معلومیږي. ښه، بل دریم، د مرۍ د عضلاتو فعالیت اندازه، مانومیټري. مانومیټري د مرۍ د عضلو د اندازې یوه آله ده. د هغې ځانګړې آلې په واسطه موږ د مرۍ عضلات هغه ګورو چې فعالیت یې څه ډول دی. او څلورم، د مرۍ داخلي معاینه د انډوسکوپي په واسطه. د مرۍ داخلي معاینه یعنی د کوم ماشین په ذریعه؟ د انډوسکوپي په واسطه هغه ګورو، مرۍ ګورو چې کومې ستونزې پکې دي، کوم ډول حالت پکې دی. تشخیص معمولا په تاریخچه باندې ولاړ دی، نښې نښانې باندې ولاړ دی، او ځینې وخت فزیکي وسایل استفاده کوو، لکه ماشینونه، لکه دلته مویل چې انډوسکوپي ماشین، او بل مانومیټري په نوم یوه آله ده چې د مرۍ د عضلاتو فعالیت ورباندې معلومیږي. په درملنه او وقایا باندې په راتلونکي درس کې خبرې کوم. اوس لپاره دغه ځانګړی پروګرام پای ته رسوم. راځئ حاضری واخلو. نن ورځ دولسمه درسي خپرونه ده. د دولسمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ډی توری دی. دولس شمیره پیدا کړئ، د ډی توری دایره توره کړئ، یعنی دریمه دایره. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. تر بیا ښې چارې، خدای مو مل شه.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرا.